شماست. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوم. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تاجکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د افغانانو د جبري ستنولو پروسه ګړندۍ کړې ده. دغه وزارت پرون شنبه د جوزا لسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تاجکستان یوازې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه نږدې 500 افغانان پر شیرخان بندر کندوز ولایت ته را اړولي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې په راایستل شویو کسانو کې شپږ دېرش د تاجکستان د اقامې پیژندپاڼې او 12 نورې د تاجکستان قانوني ویزې لري. طالب چارواکو ویلي چې د دغو افغانانو د اخراج لامل لا روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په وروستیو کې خپرې شوې وې، شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې اوسي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.6 و د تخار مرکز طالقان او شاوخوا سیمې لړزولي. د ولکینو ډسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دغه زلزله تېره نیمه شپه د جوزا 12 د طالقان ښار په 40 کیلومتري واټن کې پېښه شوې. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. سپینه ماڼۍ وایي چې تهران د اټومي موافقې په اړه د دوی وړاندیز ومني، د هغه هیواد په ګټه یو ګام دی. د سپینې ماڼۍ ویان دی کارولین لوید د شنبې په ماښام ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د دوی استازي سټیف ویتکاف ایران ته د دوی په ټکو کره او د منلو وړ وړاندیز لېږلی دی. هغې د دغه وړاندیز جزئیات روښانه نه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې دغه وړاندیز یې ترلاسه کړی دی. عباس راقچی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وړاندیز طرحه د هغه عماني چال تهران ته ورسولې ده. راقچی هم د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دوی به مناسب ځواب ورکړي. ایران او امریکا د روان مریز کال د حمل له 22 اټومي تړون ته د رسیدو هڅې پیل کړي. اروپایي کمیسیون ویلي چې اروپا د ګمرکي تعرفو د لوړولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقدام غچ اخیستو ته چمتو ده. ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اروپا پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفه له 25% ته لوړوي. رویټرز د اروپایي کمیسیون د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، د خبرې نتیجه ورنه کړي دوی به د جون د 14 پر امریکایي تولیداتو تعرفه لوړه کړي. وړاندې راغلي چې اوسنی وضعیت د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو امریکا او اروپا ترمنځ سوداګریزې جګړې ته زمینه برابروي. او په روسیه کې لږ تر لږه 8 تنه مسافر هغه مهال مړه شول چې د دوی د سپرلۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې څخه ووت. پیښه پرون شنبه د جوزا 10 په بریانسک سیمه کې شوې چې چارواکو یې لامل په ترانسپورتي چارو کې غیر قانوني لاسوهنه بللې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د بریانسک والي الکساندر بوګوماز ویلي 3 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي. دا ترین له مسکو څخه 600 کیلومتره لرې نیموف سیمې ته روان. دا وو خبرونه وړاندې په نږدې نیم ساعت کې. د ترکمنستان ولسمشر ویلي نړیوال باید په هر سیمه ییز تعامل کې افغانستان هیر نه کړي. دا خبرې په څه معنی؟
دا هیوادونه د پخوانه په همدې فرمول عمل کوي چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په منطقوي فرماتو کې راداخل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ته د افغانانو د تګ د اسانچاري اداره منحلوي. امریکا ته تلونکي افغانان بیا وایي
د پیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی.
پرون له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. هغه افغانان مو غږولي چې وایي لومړی یې تنباکو کارول خو اوس یې پرېښي.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړله. دا هر څه چې دی د وزګارتیا د وجې کېږي، د بېکارۍ د وجې کېږي.
او د لوی اختر پر رسیدو مو خیبر پختونخوا کې د څارویو له بازار خبره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د ترکمنستان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د نړیوالو خبراترو د رامنځته کولو لپاره د عملی هڅو دوام مهم دی. د ترکمنستاني رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف د مرکزی آسیا او ایټالیا په لومړۍ سرمشریزه کې وویل چې د سیمه ییز امنیت په مسله کې باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. په ورته وخت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په وړاندې د مرکزی آسیا د هیوادونو او روسیې په تګلارو کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت چارواکو روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې او تعاملات زیات شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر تازه د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره د همکارۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو د هڅو خبره کړې ده. د ترکمنستان د ګولډن ایج په ګډون یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف په ټینګار ویلي چې ترکمنستان له طالبانو سره د نړیوالو خبرو اترو د رامنځته کولو لپاره د عملي هڅو دوام مهمه بولي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ آسیا ایتالیا په لومړی سرمشریزه کې وکړي چې د می په دیرسمه د قزاقستان په پلاسمینا استانا کې جوړه شوې و. خغلی محمدوف د سیمه ایز امنیت مسلې ته په اشاره ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. هغه دا هم ویلي چې ترکمنستان به د لویو سیمه ایزو پروژو لکه ټاپي د ترکمنستان افغانستان پاکستان لارې په اوږدو کې د لوړ ولتاژ برېښنا لیکت او افغانستان ته د ریل پټلۍ جوړولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د زیاتوالي پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې شنونکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې په پالیسۍ کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. د دې ډلې غوث جنباز ازادي راډیو ته وویل چې دا هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د سیمې او له هغې هاخوا د امکان تر بریده متخم کړي.
په همدې فرمول عمل کوي چې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په منطقوي فرماتو کې را داخل شي او یو په ترتیب د دغه ادغام متدرج صورت عمومي تر څو اصلاحات او تغییرات په دې ترتیب په افغانستان کې په متدرجه شکل راشي.
د طالبانو حکومت او ترکمنستان ترمنځ په ځانګړې توګه د انرژۍ، اقتصادي او زیربنایي پروژو په برخه کې اړیکې په دې وروستیو کلونو کې پراخې شوې دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو مهمو ګډو پروژو د ټاپي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې قرارداد په 2014 کال کې د ترکمنستان پخوانی افغان حکومت، پاکستان او هند ترمنځ په اشقابات کې لاسلیک شو. په افغانستان کې عملي کار په 1996 لمریز کال کې په هرات ولایت کې پیل شو، خو د نامنۍ او ځینو نورو ستونزو له امله یې پرمختګ له خنډونو سره مخ شو. له دې سره د ټاپي پروژې عملي کار د 1403 لمریز کال په سنبله میاشت کې د طالبانو او ترکمنستان د لوړپوړو چارواکو په شتون کې په هرات ولایت کې بیا پیل شو. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کوي چې د اقتصادي اړیکو د پراخولو له لارې خپلې سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې په ځانګړې توګه د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو سره پیاوړې کړي. د دې سربیره تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکمنستان، قزاقستان، چین او روسیې په ګډون ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او افغانستان ته یې هم خپل استازي ورلیږلي دي، خو دوی دا اقدام د طالبانو د رسمیت پیژندلو په توګه نه ګڼي. نړیواله ټولنه د طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه مراعات کړي. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړې چې دوی له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټول شموله دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، خو دا ادعا وي لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغان وګړو لخوا نه دي منل شوي.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی هغه اداره بندوي چې امریکا ته د افغانانو د تګ د اسانچاري دنده په غاړه لري. د اعلان بیا هغه افغانان ناراضه کړي چې امریکا ته د تګ شیبې شماري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري، د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکي ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهمو هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت دی چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس یې دا هیله له منځه تلونکې ده.
کسان په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله، ولې تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي، ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیار ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنونکی خبر دی. دی وایي په روسیو کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې که افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي، روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي ریپورت کوي، او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي، د تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د حدسو یوازینۍ تنظیمونکې اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختمه کړه. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هېواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیموونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د مې په 13مه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9مه کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخي اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه داسې ښکاري چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري، او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینوونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې.
د وای د امریکا لوري د لیک د روخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنورۍ کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اوري. اوسم راځو دې ته چې یو افغان چې اسدالله پیوندی نومیږي د کندوز کروندګر په یو کار سره خوښ کړي. هغه دا چې دوی ته یې سړه خونه جوړه کړي تر څو خپل حاصلات خوندي او په ښه بیه وپلوري. تفصیل په دې راپور کې و.
بعضې مشکلاتونه د دیقانانو د دګاهداري په اړه او د مالونه جنسونه به ترکاري میوجات به راوتل، مزار نه وکله خراب وکله بخو ودی اړم په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کو، هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړي.
اسدالله پیوندی وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړخونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړ کړي تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندي وایي دا چې کروندګر او بڼوال بې وسله دي، دوی ورنه ډېرې پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، 40 روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر 15-16 میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د ساتخانه کې میوه‌جات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چې مونږ د یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړی خونه کې تر 40 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دهقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسو ده، او خلکو تقاضا زیاته ده. نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پورې کار کوي. د سرخانه کې د 16 فامیلو روزګار دلته تمویلیږي په دې سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډېر راضي دي، او یوازینی ستونزه د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو. کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمیږي برقونه ضعیفه کېږي. او برقونه د کندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جانیټر چالانو ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وي جانیټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې د ستونزو را پېښ شي هغوی ورته راغواړو. دی هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل ګللې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی، او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. پرون د می یو دیرشمه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه مو هغه افغانان راغولي چې وایي په خوا په یو او بل پلمه او تر ډیره د وزګارۍ له کبله په تنباکو اخته وو، او بیلابیل تنباکو یې په بیلابیلو لارو کارول، خو وایي چې اوس یې هوډ کړی او تنباکو یې پریښی چې ورسره یې بدن هم صحتمند شوی دی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
یو افغان ځوان چې یو موده تنباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي، وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تنباکو استعمال پرېږدي. دی چې د ننګرهار اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي. په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شو چې د نسوارو او تنباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجې کېږي، د بیکاری د وجې کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نوره بله لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار وي، یو روزګار وي، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې که څوم په خپلې هیڅ کله تماکو نه دي کارولي، خو د هغه یو نږدې ملګری د تنباکو د څلورو لسیزو د استعمال له امله د سږو په ناروغۍ اخته شوی و چې وروسته د همدې ناروغۍ له امله ومړ.
زما یو دوست و چې ما سر پورته کړ، دی په سګرټو باندې اغوسته و. خانمه یې همدغه و چې خپل صحت یې ملاسه ورکړه، خپل ځان یې ملاسه ورکړه، تر څو د ځان یې حق ته وسپارله. چانس نه یې ډېر کلک نیولی و، هم په وینه کې ډېر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای. په افغانستان کې د تولید سربیره تنباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم وارديږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا 1.5 تنه راوارد کړي دي، او دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدېږي، په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاو د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسوونکي بولي، او ټینګار کوي چې استعمال عام د مړینې لامل کېدای شي. لډلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلمو نصار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي چې هغه ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاښونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې حتی د کانسر یا د چونګښ سبب کېدلی شي سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالاتو کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تماکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تماکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هره ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو په وروستیو کې هم ورځو دې ته چې د لوی اختر شپې ورځې دي. په همدې شپو ورځو کې په کابل او دغه راز د افغانستان په شاوخوا کې د څارویو بازار تود دی. ورځو خیبر پښتونخوا ته هلته د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا کې د څارویو لپلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا مشال ډو قدرمن اوردونکو لوی اختر را روان دی. په میله کې ولاړ ما ډیر چکم اغستون کې دی اغي ګیله لري چې نرخونه د سارو یا بای چکم دی ډیر زیات لړ شي دی او د وسنه بار ده. خدغه سوداګر وای چې خرچې په سیوا دي او دې په روزانه خرچې کې د خوراک بل دی راوسته ګران دی. دغه نه علاوه چکم دی یو دا هم خبره کې چې دا هندستان نه ډیر زیات ساروی را پورې وتل غونډي هوا د انډیا سره چې د خرچې حالات فوجي هغه بارډر هم بند شوی دی. هلته نن راځي دغه نه علاوه د افغانستان نه په واړه ساروی راتل چې لیګړه ویزا نو دوی وی چې هغه اړخ هم بند نه داغې نه هم مال نه راځي. نو دوی بنیادي وجه دغه خی چې دلته کې د سارو د لړو بیو او بنیادي وجه د انډیا او افغانستان بارډر بندیدل او نور چې کوم عام ګرانی ده هغه راځي. دلته خبرې کوو دلته کې چې کوم بیپاریان دی سره خبرې کوو او چې کوم اخیستون کې دی سره خبرې کوو.
حاجی صاحب دا ټول لیک داسې دي
چې څوک په ټول لیک داسې دي.
ها 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 مونږ رېډیو والی دوه خبرې مونږ سره پښتو
بالکل کوو ان شاء الله.
ها قدرمن اردن کو راغلی او مشر سره ولاړ یو او ډېر خوله سروي دلته ولاړ نه لاغې نه پښتنه کو چې دا سروي څنګه ور کوي او څومره لاله ستړم چې تاسو هر کله وي. مشر
السلام علیکم.
سلام
خیر دی بالکل
نو مشر لاله.
ها جوهر.
ها جوهر لاله دا کله راشه د سرو دا کار
کوي یره مونږ یو وخت را ول اختر مونږ زمیدار خلک یو مونږ دا کار ته کړ
خلک دا سرو بیپاریان نه
بس ماشومان دي اختر کې بس یا پکې الله قرباني ورکي او کله پکې ګټ هم راځي تاوان هم راځي کنه. او سخت کار بازارونه چې ډېر زیات تیز دي هغه شتواله لپاره او خرصولو لپاره ته ټولو لکه یو ګیا ګان ډېر هي ګراني دي. اوس که دا می خماته ته وې دي ته ورجي دا مو خپل په سلور لکه لږ زر روپیا راوسته ده. تقریبا چې دلته نن سبا بوره په درې نیم زره ده شنه گیا چې په نه زر روپیا نه سو من ده او داسې ماشومان هم سکولونو ته دي ماشاءالله دلته هم شوقیان دي
راځي نه ګیا خپل نه ده
نه نه جی ټول هر څه ده بای دي. لکه اوس زموږ د زمیدارې بوسی نو هغه په کورونو کې نور زموږ ساروي وي هغې ته اچوي نو موږ هغه حساب کتاب دي سره برابر چې ماشاءالله کمې کوي که زیاتې
څونه مرا وسري ماته خو ډېر زیات
یاره جی ډېر دي دا میخه دي شکر دی دا شپ پنځیش میخه دي دا ښه دي لکه ساروګان کورونو کې مولار دی به موږ خورین او ریرونه ګر دي کنه 500 پورې به انشاء الله وي داسې.
ماشاءالله تاسو په کور کوم ډېر ساروي لګي
او ډېر موږ ځان لیک لمبر میخه راولو
اوس پورې څه ده غري لکه تاسو خو ته ډېر وخت نه دا ارختر په اختر کوي کلا کرازي سنگ راځي څه خبرې په ځای
ماشاءالله خلک راځي اوس پکې ډېر خلک په ټول لوري دای زمونږ چې میو کټې روان کړي ټول لپاره نو بس ما ته د نصیبې خبرې الله په سر ولار دې نه متللې دې ته د خپل تبې مالک لکه استاد دې
ټیک
ته دې اکډیر لیمانو چیر په ټول سرویس صحیح نه دې اوس نن د جمعې جمعه ورځ زمين عالم صاحب دا خبر وکړه چیرې یو سړی ویلی چې بمیخه قرباني نه کیږي یا خدای پاک
لیډر چې چاسووي
مونږ چې پیدا شو
دا استاد سم تاسو ساروي داسې کوستی ری کنه نو کدا پتول د تاسو نرخ نه کم هو کدا سلور لکنه
مره را تاسو جب وکړه ان شاء الله کدا ما سلويخ در تاوان او که سلويخ در غټي بس ما تاله در کړو خبره ختمه
دا به تاوان سره څه کوي
بس لا پاک بلکی ورګي بلکی ورګي ان شاء الله واجب ان شاء الله نه رست کیګو بیخینه
او د دې نرخ د زیاته دو وجه صرف د دې ګرانې رکه نور سوجه مشته
یاره چې مونږ ته دا پته نشته مونږ زمیدار خلک یو کنه اوس پته لګی چې دا کب د غره چالو شوی خو ډیر خلک وای چې انډیا ساری بند کړل زمو ساری کابل ته نزی دا لارې ګذر یاد کړ کنه مونږ نه کابل لیدلی او هم انډیا لید صرف پاکستان کې دا نه دي نه دي زینا مونږ لیدلی
نه لاړې رجا ته مونږ نه وخه مونږ
خوشاله دی مو عزت کو خو
ډیر ډیر
خو خوشاله
اردوونکو اوس وخت شوی نه ودا وړي شندمي دا دمي ورسو بیا راځو او دغه سره مې لیکي چې سکیږي غتا وسط درورو دا دمي ورسو تاسو هرکلی و اردوونکو دلته موږ سره بل ملګری ولړ دغه پښتنه کوستل مشه تاسو هرکلی وي مشال لیډو کې نوم د څه دی
نوم مې نومان دي 400 دی سیدونکو مې نساته
سونو سروي درا وسته
یاره دا موږ تقریبا دا 68 لک روپو را وسته ټول مال او دې کې زمنګ بیا را در بیا زنور را ول دلته موږ فودان خرڅو
وزن باندې دا توش پیتو لکه ټول په وزن خرڅ
ټول مې په وزن خرڅ کړل دې کې دانې نیمه دا سره لاله چې مال تاوان مو کو خو جبه مو کړي وا نه جب له خونو شو وړې دي نو اکثر موږ له په وزن سروي تاوان هم کوي
تاوان سمره تاوان نو بیا ګټه دې کې سمره چې تیغه په ټول خرڅ نه سخورې په ګټه خرڅ کړې
دې کې چې کوم موږ په ګټه خرڅ کړی هغه بډېر توري 12000 13000 9000 8000 روپے دا موږ بچ کړي
یو
سروي خو په دې یو سروي باندې چې دې موږ په تاسو ته په دې باندې 6000 او 6500 روپے خرچ راځي 14000 روپے خرچ په دې د لاور راځي چې دا موږ دا غوډه دلته راوړو نو چې دا خرچې مرچې دې سره حساب کینو دا موږ ته 5000 روپے اکثر یا پاتې شو یا اکثر تاوان او خو
دا تیر کال موږ دا څه کتلې یوګه کړه چې تاسو سره ټلی خبرو
او بالکل دا سم ورکو
کنه او د سره خبره فرص کته کړو درول کو بیا او تل دا درنیم لکو ختنه بیا سس ورکو
نو بیا دا صورت خالي چې موږ هغه سره خبره دا واز دا کړه سټال کړه دا نو بس هغه موږ ورکو دا وزن باقی دا خپل قسمت ته
او تیر کال دا سی وزن ته کلنجه مالی
او بالکل لانجې پکې را دي خبره مخ کې رستو شي کنه او دې کله په وزن دا موږ له دوه واره نه کې خو سبا کې موږ وای چې د عوامو تلک سہولت
زیات شي دې خو بیا یې فائدہ تاسو ته کی کنه فرص ک په وزن او خطر د درو لکو او مخ کې نه خبرې داسې شي چې نه ګرانه شي بیا
تاسو بالکل موږ پکې تاوان راشي هغه پکې راشي کده خبره کو پدری لکه ورکو چې دې خو کانټي تر خو جو ود درې نیم لکو وي
او درې دوه نیم نه بیا
نو بعد بیا موږ هغه خپل قسمت ته نو
صحیح
السلام علیکم زرا غلی ما ساروی غشتولا دلتا کی دونا گرانی چ بس سوپ سلور نیم لگے وئی سوپ سلور لگا وئی کپا ټول باندې ارزان پرو دی باغې به والو خو دا غشتونه بیخي وتی
تیر کال چې تاسو غشتو نو څو اندازم سره چې دا غره دي څومره د نخ فرق راغلی هغه سروي نو سبا
یاره د هغه سروي او د سروي کم اس کم ډبل ډیفرنس راغلی تیر کال چې موږ کم سروي تقریبا په 8000 غشتو هغه اوس دی وخت کې په 1,00,000 او په 1,50,000 باندې دومره ډېر فرق راغلی دا ټول نن سبا عمدار آئے دا چې ساروی ډیر زیات کرایي هیڅ دغه څوک نه
ډیر خلک وی چې را مونږ اوس واپس هغه اسی خپل وسو کړو
دغه سوچ اوس تقریبا د ټولو خلکو دغه سوچ ته ځان له قرباني څوک نشي کولای هم دغه یې سیبه کوي واسه
ما نوم مسلمان دی نشته اوسیدونکي مونږ اوس به ساروی راغوستي دي او چې څوک یې پتولې هم خرڅو او چې څوک یې داسې اخلي داسې هم خرڅو نو بس
خرچی پل واخ غان ایم نه دا ټول سروچ دي نو بعد دي پولیس والا څوک وړي څوک والا کوتره وړي نو با ټول نه پي پیسې په خوري
دروازه به سوم را فرق
بس خامغه حضور اتو سو ربو بخبرات کوي
د مشال ډو قدرمنو اوریدونکو دغه د گاګه د بیپاریانو خبر تاسو ور دی دلته کې سروي زمين ډیر زیات راغلي ډیر مزیدار سروي دي خو نرخونو نرخونه داسې دي چې د ورکوټ نه ورکوټ سروي د یو لک نه کم نشته چې کم د یو یا د دوه شو وي او غټ سروي خو په صدا سره رسلو لګو پنځو لګو شپه لګو
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملما.
از رادیو قدرمن اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادی میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشالم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله د چتر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملالته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګر چې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار پلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه شهر کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسم ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه، څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه، څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ درلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول دا عریضه ماته راکړه زه دا اوس استم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه میرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغه لوري ته یو اغه لري یعنی ما یلی اغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې اغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچې هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کومه د طلوع افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول شدي هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولید یې هغه په تلیفون کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاسپی په کښکېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم مې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلیفون سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولمه دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدادي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوي دا دې چاپ شو هغه وویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي وایستوي بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روز ښکاله یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس زما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا لمونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنې موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنې اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکښې کښېنستي د هغه سره په سمدلي کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به وو ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسمه نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي، تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، استفه او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او استیزي ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو. دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بند دي، په هغه 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 کې بند دي، هغه تکراري هغه کې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یعنی هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. زه څه نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه یې خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراعات یې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر، خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه. زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به تم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شیر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شیر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شیر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه، بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي. یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه، نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي، کده شوریدون کی و غواړي په دې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کاله خپل پرست وایي، ولس کال دی په برتانیا کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری ماموریت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسل داری که فرنگی حتا شما ما اغنی ورسته ماموریت تو چه پا دوازار دیل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغنی ماموریت ما اغنی تاقیب که. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې. دغه شعر می لیکلی دی، او کنور سی لیکل می کلی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
راغلی. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړي، تاسو په زړه باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
زپتا مینیما زړه باندې غم جنیما جنیما زړبان د غم جنیما زبان د غم جنیما زبان د غم جنیما دیریما خوشاله دیریما خوشاله چپور می د سودا شوا مینا 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 می علم کی رسوا شوا مینا 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 می علم کی رسوا شوا تو کی می کوله